رسیدیوس با برنامه بعدی.
ډېره زیاته مننه سید سامی عباس. قدرمنو دوستانو، په دې خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووځي. دغه راز د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو، خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پرېښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 14 حملو په اړه ویل شوي دي. پورا خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه د عسکر ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پرېښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې جیمز کنګ هم ویلي چې افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي او له هغې وروسته امریکا په دې هیواد کې پوځي حضور ونه لري. جیمز کنګ هم دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې دا خبره ډېره توده شوې چې ګواکې امریکا د سفر پر انتخاب غور کوي. له بلې خوا د امریکا کانګرس خبرداری ورکړی چې که افغانستان د امریکا پر وسایلو او تجهیزاتو مالیه وضع کړي، د امریکا بهرنۍ مرستې به ډېرې پرې کمې شي. د کانګرس یو شمېر غړي دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ویل کېږي د افغانستان د حکومت لخوا پر یو شمېر امریکایي قراردادیانو د وضع شویو مالیو او جریمو اندازه تقریبا یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په کابل کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ سام وویل هغه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ سطح ډېره لوړه ده. د دې هېواد تقریبا په سلو کې شپږ دېرش وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې ډېری د زیانونو له خطر سره مخامخ دي. ښځې او ځوانان تر ټولو زیات د دې هېواد زیانمنونکې طبقه ده. په افغانستان کې د ټولنیز مسؤلیت سیستم سم نه دی. موږ د افغانستان له حکومت سره کار کوو چې د موجودو سیستمونو تر څنګ د ټولنیزو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره نوي سیستمونه رامنځته کړو. د نړیوال بانک رئیس وویل د ټولنیزو مسؤلو خدماتو د ښه کېدو او د تقاعد د سیستم د اصلاح لپاره د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. ډنمارکي عسکرو له افغانستانه وتل پیل کړل. د ډنمارک ډیری عسکر په هلمند ولایت کې دیره دي. د اګست له لومړۍ نیټې به د ډنمارک د 6500 عسکرو له جملې 300 یې په هلمند کې پاتې شي او د 2014 کال تر پایه به له افغانستانه د نړیوالو محارب ځواکونو د وتلو په بهیر کې مرسته کوي. له 2002 کال راهیسې چې ډنمارک افغانستان ته عسکر استولي، تر اوسه 340 عسکر په دې هیواد کې وژل شوي دي. پاموکلی د سیمه او نړۍ خبرونه تا. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 14 حملو په اړه ویل شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د سولې د پروسې استازي رابرټ سیری د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې په 28 میاشتنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ډیر اندېښمن دی. سیری دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د پلاټنې مشر ایک سیلستروم او د ملګرو ملتونو د بېوستې کولو د چارو مشره انجیلا کین له دمشق څخه د کتنې په مقصد بیروت ته رسیدلی دي. دوی به نن چهارشنبه دمشق ته ځي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي به د سوریې له چارواکو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړي چې ورته له هغو ځایونو د کتو اجازه ورکړي چې ګمان کیږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي. د ماسکاو نړیوال هوایی ډګر ته نن وروسته لاغې بیا توجه زیاته شوه چې په راپورونو کې وویل شوه د امریکا پخوانی فراری استخباراتي قراردادي ښایي د ترانزیت له ساحې بهر او په روسیه کې چیرته زی پر زی شي. مدافع وکیل اناتولی کوچینیا وویل ادوارد سنودن ته به اسناد وسپارل شي چې له مخې به یې نوموړی د مسکو له هوایي ډګر څخه بهر او په ازاده توګه په روسیه کې اوسي. کوچینیا په روسیه کې د موقت پناه لپاره له ادوارد سنودن سره مرسته کړې ده. ادوارد سنودن د تېرې جون میاشت له 23 نیټې را په دې خوا د مسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په ساحه کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سنودن غوښتي وه چې که غواړي په روسیه کې اوسي نو د امریکا نور استخباراتي اسرار دي نه افشا کوي. امریکا ادوارد سنودن په جاسوسۍ تورن کړی او له روسیې غوښتي چې نوموړی متحده ایالاتو ته وسپاري. چینایي چارواکي وایي په گانسو ولایت کې د وړمې ورځې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله د مړیو شمیر لږ تر لږه 94 ته پورته شو. د دغه زلزلې له امله له زرو زیات کسان ټپیان او په زرو په زرګونو نور بې کوره شوي دي. د چین دولتي خبري آژانس سینوا وایي په مینزیان او ژانګزیان ولسوالیو کې پرونی زلزلې 8 خارونه زیانمن کړي دي. د زلزله ځپلو سیمو د چارواکو لخلې په راپورونو کې ویل شوي چې نږدې 2000 کورونه بشپړ ویجار او په زرونو نور زیانمن شوي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1,15,000 کسان زیانمن شوي او څه باندې 15,000 کسان موقتو استوګنځایونو ته انتقال شوي دي. چینایي چارواکو لومړۍ زلزله د ریختر په اندازه 6.6 او ورپسې ټکانونه 6.5 خودلی. خود امریکا د جیولوژی اداره د دغه زلزلې قدرت 9.5 ثبت کړی دی. او وروسته خبر دا چې د بریتانیا شاهزاده د هغه میرمن کیټ او د دوی ماشوم چې نوې دنیا ته راغلی له روغتون څخه ووتل. د بریتانیا د شاهي کورنۍ دغه جوړه وایي چې تر اوسه د خپل زوی لپاره د نوم پر غوره کېدو کار کوي. دغه نوی ماشوم د بریتانیا د سلطنت تخت ته په رسیدو کې درېیم ځای لري. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
لا ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په کابل کې د امریکا سفیر وایي افغانان او متحده ایالاتونه غواړي چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستان نه ووځي. په روانه خبرونه کې اوري چې کانګرس وایي چې افغانستان د دوی پر وسایلو او تجهیزاتو مالیه وضع کړي نو له افغان حکومت سره به د امریکا مرستې کم شي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو د پاکستان یو شمیر سیاسي څېړونکي او کتونکي د افغانستان په وړاندې د پاکستان ژمنو ته د شک په نظر ګوري.
پاکستان چې کوم دی دا د تروریزم ډېر لوی مرکز دی او دلته ځینې قوتونه دي چې هغه د دې تروریستانو په سیستم باندې ولاړ دي.
د لوبو له میدانه او ازادي او اوریدونکي دوه نس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com یا .org باندې د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د مخام تر اوبو پورې په مستقیم ډول واورئ. په کابل کې د امریکا سفیر وای افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غوړي چې د 2014 کال تر پای ټول امریکایي عسكر له افغانستان ووزی او له هغې وروسته امریکا په دې هیواد کې پوځي حضور ولري. جیمز کننګم دا څرګندونه وروسته هغې کوي چې په دې وروستیو کې دا خبره ډیره توده شوې چې ګواکې امریکا د سفیر پر انتخاب غور کوي. په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. د امریکا د سفارت لخوا په اعلامیه کې چې د سیشن بي د ورځې ناوخت خبره شوې جیمز کننګهام وویل د سفر انتخاب یعنی د هیڅ یو عسکر نه پریښودل به هغه څه نه وي چې موږ غواړو. د اعلامیې له مخې کننګهام دغه خبره له یو شمېر افغان مشرانو او چارواکو سره په کتنه کې کړې ده. د سفر انتخاب یا په افغانستان کې د هیڅ یو عسكر د نه پاتې کېدو طرح د روان کال په پیل کې امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن روتس راپورته کړه. نیویارک ټایمز ورسپانې په روانه میاشت کې خبر ورکړ چې له ولسمشر حامد کرزي سره ترینګلې اړیکې به واشنگټن دی ته وهڅوي چې له افغانستان د خپلو عسکرو ایستل ګړندي کړي او احتمالا په دې هیواد کې اوږدمهاله پوځي حضور ونه ساتي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د کننګهام له قوله ویل شوی چې وایي دوی فکر نه کوي چې افغانان یا د امریکا متحده ایالات دا شی غواړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي د تېرې دوشنبې پورس په کابل کې له ولسمشر کرزي سره وکتل او هغه ورته وویل چې دی په اصولو کې له دې سره موافق دی چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي عسکر د امنیتي تړون په چوکاټ کې په دې هیواد کې پاتې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د رسوایۍ په خاطر د جون له میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي. د فرانس پرس په وینا له کرزي سره د امریکا اړیکې چې کله هم ښې نه وي او اکثره وختونه ترینګلې وي، په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سر لا پسې خرابې شوې.
و امریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر وی افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غوړي چې د 2014 کال تر پای ټول امریکایي عسكر له افغانستان څخه وځي. اخو بیا د امریکا کانګرس خبرداري ورکړي چې که افغانستان د امریکا پر وسایلو او تجهیزاتو مالیه وزکړي، د امریکا بهرنی مرستې به ډېرې پرې کم شي. د کانګرس یو شمېر غړیو د افغانستان د امن کول لپاره د امریکا په مشرۍ د کلونو هلو سلو ته په پام سره د افغانستان د حکومت دغه اقدام د خندا وړ بللی دی. نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د امریکا د کانګرس غړو خبرداري ورکړی چې د افغانستان حکومت له دې هېواد د امریکا د پوځي وسایلو، خوراکي موادو او نور شیانو پر ایستلو مالیه وضع کړي، د بهرنیو مرستو د ډېر کمښت سره به مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالات د خپلو عسکرو زیاته برخه وسایل او تجهیزات په راتلونکو 13 میاشتو کې له افغانستان وباسي. سناتور پاتریک لهی د افغانستان حکومت ته په اشاره ویلی چې د افغانستان له حکومت ځینې احمقانه شیان لیدلی، داس شیان لیدلی چې سړی ته دا فکر ورکوي چې دوی په کومه دنیا کې ژوند کوي، خو د هغه په وینا دغه یوې بیخي له خپل حده وتلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د جمهوري غوښتونکو د ګوند سناتور لینسی ګراهام د دغو خبرو په تایید ویلي چې د افغانستان د امن کولو لپاره د امریکا په مشرۍ د کلونو هڅو وروسته له افغانستانه د متحدو ایالاتونو د وسایلو پر ایستلو مالیه وضع کول د خندا وړ خبره ده. د راپور له مخې د امریکا کانګرس خبرداری ورکړی چې د هر ډالر په مقابل کې به چې د مالیې په ډول وضع کیږي، امریکا د افغانستان حکومت ته د خپلې بهرنۍ مرستې 15 ډالره کمیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا د امریکا د کانګرس غړي د مالیه د وضع کېدو په اړه د جون په 28 د یو لیک په ذریعه خبر شوې دي. په دغه لیک کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا له عملیاتو سره پر مرستندوی قراردادیانو د افغانستان د حکومت لخوا د وضع شویو مالیو او جریمو اندازه تقریبا 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې پر مرستو د امریکا سرپلټونکي خبرداری ورکړی و چې که د امریکا کانګرس اقدام ونه کړي نو به په راتلونکي کې د سلګونو میلیون ډالرو اضافي لګښتونو سره مخامخ شي. له 2002 میلادي کال رئیس امریکا په افغانستان کې په پوځي برخه کې د سلګونو میلیارد ډالرو تر څنګ څه باندې 90 میلیارد ډالر د بشري او بیا رغونې په پروګرامونو کې لګولې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د امریکا د کانګرس د دغه خبرداري په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سبا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو په دې ورستیو کې په پکتیا ولایت او شاوخوا سیمو کې 14 او امنیتی پیښې زیاتې شوې دي. اکثره کتونکي وایي چې دغلته د امنیتی ادارو او ارګانونو ترمنځ د همغږۍ د نشوالي له امله دغه پیښې زیات شوې دي او خلکو ته اندېښنې هم پیدا کړې دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شېبه زموږ همکار داود تپان د سیمې څخه د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار دې په خیر. او کلمړی دا وایي چې په دې ورستیو کې واقعا پکتیا او شاوخوا سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شوی؟
مننه مراد صاحب، موږ په پرله پسې ډول خبرونه هم لرو. د پیښو خبرونه هم ورکړي دي. په تېرې اونۍ کې څومره پیښې شوې دي؟ یوه ورځ کې په پکتیا مرکز ګردیز ښار کې 15 ورځې د تېرې سیشن دی په ورځ همدا ډول پرله پسې پسې وروسته د چهارشنبه په ماښام باندې په ستګرم کې 14 وسوه چې 11 کسو ته مرګ ژوبله واړوله. همدا ډول په زرمت کې په نورو سیمو کې 14 کېږي پیښې زیاتې شوې دي. نږدې په دې ټولو پیښو کې تقریبا تر 40 کسانو پورې ته مرګ ژوبله واوښتله. دا هغه کسانو چې د دې په دې کې څلور پولیس وو، نور ټول عام خلک وو. په دې وژل شوی او ټپیانو کې څلور پولیس وو، نور عام خلک وو. د کله چې موږ چارواکو سره خبرې کوو، چارواکي نه غواړي چې ژورنالیستانو ته هغه معلومات لازم دي ورکړي او نه غواړي پیښې تایید کړي. د پیښو په اړه پوښتنه ترې کېږي چې ولې داسې پیښې رامنځته کېږي. دوی وایي دوی کلک امنیتي تدابیر لري، ولې خلکو سره اندېښنه ده. د مدني ټولنو فعالین وایي د چارواکو تر منځ نه همغږي د دې لامل شوې چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب کړي. د دې تر څنګ په احمد آبا ولسوالۍ کې په تېرو درې هفتو راهیسې ځینې کسان وژل کېږي، وژونکي نه دي معلوم چې دا چا وژلي دي.
تپان صاحب،
په یوه هفته کې
تپان صاحب، آیا د دغه ناامنیو چې کومه لړۍ پیل شوې ده په دې وروستیو کې په پکتیا کې، آیا د دې تر شا د دولت وسلوال مخالفان دي یا په سیمه کې غیر مسؤول وسلوال یا دغه راس شخصي دښمنۍ؟
مننه، ښه پوښتنه وکړه مراد صاحب. لږ څومره معلومه کړې ده، د مدني ټولنې فعالین وایي، د چارو کارپوهان وایي، د دولتي چارواکو نه همغږي د دې لامل شوې ده چې غیر مسؤول وسلوال زیات کړي په سیمه کې. چې هغه څوک چې وسلې ګرځي، هغه وکیلانو پورې اړوند دي، هغه که په سیاسي ګوندونو پورې اړوند دي یا په نورو ډلو ټپلو پورې اړوند دي، د هغوی ډلې هم زیاتې شوې دي. دې ټیم زمینه سازی کړې ده چې د دولت وسلوال مخالفین د دې چارواکو د نام غږی نه ګټه پورته کړي او سیمه نه امن شي. بېګا شپې هم دوه پولیس ویشتل شوي دي، حتی د پوستې په سلمیتری کې ویشتل شوي دي. دا دا معنا د چارو د کارپوهانو له نظره دا دا معنا لري چې په سیمه کې امنیتي وضعیت په خپله دولتي چارواکو خراب کړی. که ښکاره ووایو او هغه د وکیلانو خبره وکړو یا د مدني ټولنې د فعالینو خبره وکړو چې والي دي امنیه قمندان، امنیه قمندان دي والي، والي دي کلي اردو دي قمندان او همدا ډول د امنیت تېری، د دوی تر منځ ناهمغږي ده. په غونډو کې نه راڅرګندېږي، هغه ډول ولس ته ډاډ نه شي ورکولی چې دوی کوم کلک امنیتي تدابیر لري. ټول اپړه په دې څلورو کسانو باندې ورځي. دوی وایي چې ولایت کې چې څومره ناهمغږي ده، وجه یې دوی دي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې په پکتیا کې د امنیتي پیښو د زیاتوالي او دغلته د امنیتي ادارو او ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ پر موضوع وروستي معلومات در سره شریکول. په هلمند کې څوارلس ولسوالۍ دي. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې په دوو کې انتخابات نشي کېدلی. آیا په رښتیا هم په هلمند کې امنیت دومره ټینګ شوی چې یوازې په دوو ولسوالۍ کې به انتخابات نه کېږي؟ چې دغه ولسوالۍ اوس ویل کېږي چې د طالبانو په لاس کې دي، او که اراده داسته چې د یو شمېر ولسوالیو په یوازې مرکزونو کې انتخابات وشي، د هلمند په کومو سیمو کې امنیت د ډاډ وړ نه دی، د انتخاباتو د نه کېدو اندېښنې پکې دي؟ په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دهی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. الیاس دهی صاحب، سهار دې په خیر. که لومړی موږ واورېدونکو سره دا شریکه کړه چې کومې هغه سیمې دي چې اندېښنه ده چې چېرته به کېدای شي انتخابات ونه شي.
مراسل سړی مسلم زکه په لږ کې درته یم. د لشکرګا په شمول په جنوبي هلمند کې چې ګرمسیرو، ناوو، مثلا خانشین وو، خپل مرجع او مرکزی دا نادالی ولسوالۍ کې ده، په دې سمو کې کېدای شي هر څه ډاډمن وي، هم د نوم لیکلي بهیر او هم د انتخاباتو، ځکه دې سیمو کې هم راغلی دی. مګر شمالي هلمند چې خپله درش ولسوالۍ هم پکې ده چې ډېره پراخه نفوس ولسوالۍ ده، او دا که جکې د انسکلاد سنجین دی او شیر نوزاد دی، ورسالی کې امن ډیر زیات خراب دی. ورسالی په مرکزونو کې واجب دولتي حاکمیت په ځین کې دی منحصر دی، او حتی په مثلا په نوزاد ورسالی کې کله کله وسوال دومره زور کوي چې خلک دولتي غونډو ته په مرکز کې نه پرېږدي. د سارا څخه ځکه د سارا خلک دي، د کلو خلک دي، بېرته چې ځي بیا ورته توجین کوي او یا هم هغوی مجازات وي. یوازې هغه دوې ولسوالۍ چې د کورنیو چارو وزارت یې کړي وي چې یوه باغران دی، یوه دیشو ده، باغران خپله په شمال کې سرحدي ولسوالۍ چې د بادغیس غورو ولایتونو سره، همدارنګه د کندهار د ولایت ځینو ولسوالۍ سره سرحد لري، او دیشي خپله د پاکستان سره پر سرحد پرته ولسوالۍ ده چې ویل کېږي ټول فعالیتونه پکې د قاچاق برو کېږي، او هغه ته د نشي توکو کراکړه ورکړه ده، پاکستان ته قاچاق، ایران ته، که دغه مخه د ایران له مخې دغه نورو عربي هېوادونو ته ځي. نو تا په دوو برخو باندې هلمند که توضیح کړو، نو بیا په جنوبي هلمند او مرکزي هلمند کې انتخابات او لومړیکنه امکان لري، مشکل نشته په وړاندې. مګر په شمالي هلمند کې عملا هغه د دوې ورځې وړاندې موږ خبر درلودی چې دولت ارسو دوه مجهز لواوی د پولیسو او د اردو د رجنه په شمول دا باید یوازې یو ولسوالۍ سنګین ته دوی واستوي چې امن یې کړي. نو که داسې هرې ولسوالۍ ته د شمالي دوی دوی دوې لوا واستوي، هغه هم د نظامي او پوځي مثلا نظام ویل کېږي چې امکان نه لري، دومره سرتیري نشته. اوس هم د دغه دوو لواګانو لپاره دوی د ګرمسیر ولسوالۍ څخه یوازې درویشت څلورویشت اترمنان راټول کړي دي. داسې که د نورو ولسوالیو نه پولیس دې راټولوي او شمالي ولسوالیو ته د امن د ټینګښت لپاره دې لپاره چې هلته انتخابات وشي نو ممکنه وشي استوي، دا بیا بېرته په دې نورو مرکزي او جنوبي ولسوالیو تاثیر کوي او دلته د سرتیرو کمښت رامنځته کېږي.
دای صاحب،
چې خپله خلک هم تشویش لري او خلک هم خپل
نمله
برات موږ مرکې درلودې په کجکي ولسوالۍ کې په خلکو باندې تذکري خوړل شوي وې. نو بیا په هغه صورت کې چې خلک نوی کارت د انتخاباتو واخلي او بیا په انتخاباتو کې د ګډون هڅه وکړي، شاید د هغوی سره ډېر جدي برخورد وشي د دولت او سوسیالو خلکو لخوا.
دای صاحب، په دې منځ کې د هلمند د خلکو مشران چیرته دي؟ یعنی دا که په انتخاباتو کې د هلمند خلک ونډه نخلي، د انتخاباتو کې د هلمند د خلکو استازي نه وي، دا خو پخپله د هلمند د خلکو په زیان تمامېږي. د چې چاته رایه ورکي هغه جلا خبره ده. یعنی هلمند که څه هم چې په وروستیو کې ویل کېږي چې هلته امنیت ته ښه شوی دی، پخوا په مقایسه او هغه رقم ډېر زیات رپورټونه د ناامنیو چې وخت کې تن راتلل چې جبهي جنګونه پکې و، د هلمند د خلکو قومي مشران مخور چیرته دي په دې منځ کې؟
مراد صاحب، مخور څه موده وړاندې موږ راپور هم درلودی په لشکرګاه کې، د یو شمېر سیمو خلک راټول شول او بیا یې غونډه وکړل او رسنیو هم راغوښتلې، وویل چې زموږ په کلیو او زموږ په یو شمېر ولسوالیو کې انتخابات او نوملیکنې امکان نه لري او دا بېرته زموږ پر رایه او زموږ پر ګډون باندې په انتخاباتو کې تاثیر کوي. نو ځکه موږ غواړو چې د سمورې ریاست راتلونکي ټاکنې تر هغه وخته وځنډېږي چې زموږ په کلو او زموږ په ځینو ولسوالیو کې امن راځي. که څه هم په یو شمېر سیمو کې په دغه عامو سیمو کې خلک د ټاکنو طرفدار دي، وایي چې ټاکنې دوسي، مګر غوښتنې د جدي دادي چې امن باید راشي هغه سیمې چې د طالبان تر نفوذ لاندې دي، یا مستقیم نفوذ او یا غیر مستقیم نفوذ لاندې دي، ابد د هغوی د نفوذ ووېستل شي او هغه ته د نوملیکنې او انتخابات لپاره زمینه وساتل شي. مالي انتخابات د کمیسیون د مشر انجینر عبدالهادي سره مې خبرې وکړلې، د هغې والله جدي تشویشونو څخه دا و چې موږ په شمالي هلمند کې نشو کولی څنګه چې ښایي هغه سې خلکو ته ځان ورسوو او نومونه یې ولیکو، یوازې مجبور یې په مرکزونو کې پاتې شو او په مرکزونو کې هم فرق کوي. اوس که جکي ولسوالۍ کې که په مرکز کې پاتې شي، دوی د ګوتو په شمېر انسانان کولی شي چې نوملیکنې وکړي، ځکه په هغه اړوند زمینداور وو او د سنګین اړوند سرونکله دا ډېرې سختې ناامنې سیمې دي او اکثره سیمې د ولسوالۍ تر نفوذ لاندې دي او په اکثره سیمو کې خلک بېخي حتی په میاشتې میاشتې نه په دولتي غونډو کې او نه په دولتي ژبو کې په اصلاحي سپاس نشته کوي، په خپلو کورو کې پاتې کېږي، ځکه کله چې بېرته راځي بیا پوښتل کېږي ته د څه لپاره تللی وې، تا څه کول، ولې مرکز ته تللی، یعنې سیمې دلته په دغه درجه دي.
دای صاحب، دوه خبرې دي. یو دا چې آیا واقعي په هلمند کې دغه څوک چې د دولت وسروال مخالفان دي، اول دا کراته چې دا ټول افغان طالبان دي یا پکې بهرني وسروال هم شته او په دومره اندازه واقعي دومره زیات دي چې هلته د هر کلی او د هر شاوخوا سیمې کنټرول او د خلکو هغه کنټرول د دوی په لاس کې دی؟ دویمه دا چې په کومو سیمو کې چې هلته د دولت د وسروال مخالفانو نفوس کم دی او خلک په آزاده مثلا انتخاباتو کې ګډون کولی شي، د هغوی څه نظر دی راتلونکي انتخاباتو په اړه؟
خلق موجود یعنی بالکل متفاوت رفرن درلو دل یو رفرن درلو دی چې غوند وصل خلکو چې خبرات به وزن دور چې موږ نامنی په سیم کې حکیمه ده او موږ مملکنه څنګه چې شای نس کوله او دارنګ راي نس ورسره. بیا هم بل رفرن درلو دی چې ځوانانو او د مدرن کلونو په اړینو او پاینل کې د انتخابات طرفداران وایي چې موږ ټاکنې غواړو، موږ مملکنه غواړو، په صورت کې چې نامي ده یا په صورت کې چې امن دی، ځکه بل انتخاب موږ نه لرو، دولت باید موږ ته حکومت باید موږ ته امن راولي. او پاتې شو د طالبانو د شمېر، مثلا تاسو په راپورونو کې واورېدل چې یوازې په یو سروانکله ولسوالۍ کې تر زر ډېر طالبان د یو ډېر وړې سیمې د راټولېدو د نیولو لپاره راټول شوي وو. چې په دې کې دولتي چارواکو پر د بهرنیو طالبانو د شتون خبرې هم کولې. دوی وایي چې عرب دي چې چین دي او پاکستانیان دي او دغسې د ترکمنستان د جنګي ډلې لخوا راغلي کسان دي. یعنې د طالبانو حضور په مجموع کې دومره پراخ نه دی لکه د هغوی چې نفوذ پراخ دی. هغوی دلته وړاندې په دې سیمو کې کلونه کلونه اوسېدلي دي. ډېر لنډ یوازې دوه کاله درې کاله مخکې د دې امریکایي سمندري ځواکونو د پراخ حضور په ترڅ کې چې د هلمند ته یو ډېر زر نفر راغلل او عملیات یې وکړل طالبانو په سیمو وویستل. کنه طالبانو په کلونو کلونو پر دې سیمو باندې ولکې درلودلې او اوس یې هم اثرات پاتې دي پر خلکو. خلک اوس هم ترې ډارېږي.
ډېره زیاته مننه.
حکومت ترې د خلکو تمه لري.
ډېر زیات مننه دوستانو الیاس ته یو چې په هلمند کې د راتلونکو انتخاباتو بلکې د هلمند په یو شمېر سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو د نه ترسره کېدو د اندېښنو په اړه وروستي معلومات شریکول.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو تبصرې خبرې کړې دي. مهمه برخه له جنقا الکوزی اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپارې پر وروستۍ ګڼه کې د امریکا د پوسټ د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارتین ډیمسي د هغو څرګندونو په اړه یو مقاله لیکلې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه یې کړې دي. ورسپارې کې جنرال ډیمسي د دوشنبه پر ورځ ویل غواړي متحده ایالات او افغانستان د اکتوبر تر میاشتې پورې د امنیتي تړون کارونه بشپړ کړي چې د دغه تړون له مخې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام وکړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي جنرال ډیمسي دا خبره بیا اهمیته وښودله چې په راتلونکي کال کې یعنی هغه مهال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور پر رسمي ډول پای ته رسیږي متحده ایالات ممکن خپل ټول عسکر له دې هیواد څخه وباسي. جنرال ډیمسي په دې خبرې ټینګار کړی چې د امنیتي تړون په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې حضور ته لار هواره شي. ورسپارل کې جنرال ډیمسي هیله مند دی چې د جمهور رئیس حامد کرزي له ښکاره او علني مخالفت سره سره به دا تړون ژر لاسلیک شي. واشنگتن پوسټ ورسپارل کې د امریکا د پوسټ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر افغانستان ته د سفر پر مهال په افغان امنیتي ځواکونو ډاډ څرګند کړ، خو کابل ته د ده د سفر پر مهال ولسی جرګې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د بې امنیتیو په زیاتېدو او د پولیسو د بې کفایتۍ په تور سلبي اعتماد کړ. ورسپارل کې پتنګ په خپلو څرګندونو کې خلک حیران کړل او ویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې د طالب وسلوالو د پسرلنیو حملو له پیل راهیسې تر اوسه 2048 تنه افغان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل چې په دې شمیر کې وژل شوي او ټپیان عسکر شامل دي. نیویارک ټایمز ورسپارې د افغانستان د سولې د خبرو بدیل تر سرلیک لاندې یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او په یوه برخه کې د پوښتنې په ډول لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره ممکن کلونه په مخ کې وي او زیات شمیر خنډونه هم په مخ کې پراته دي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به څه ډول حل رامنځته شي. ورسپارې لیکي هر کله چې د دوه اړخونو نړیوالو منځګړو ته کښېني طالبان ممکن په افغاني ټولنه کې د زیات نفوذ غوښتنه وکړي. ورسپارې لیکي طالبان له 2001 کال راهیسې په دې اړه بیانې خپروي، خو پوښتنه دلته ده چې دا کار به څنګه ممکن وي. افغان حکومت ممکن د ښځو د حقونو او د معارف په برخو کې د طالبانو غوښتنو ته غاړه کښېنږدي او نړیواله ټولنه هم ممکن طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان اساسي قانون له سره جوړ کړي. ورسپارې لیکي طالبان ممکن یو بل انتخاب ومني او هغه دا چې د افغانستان په ځینو برخو کې د سیمه ییز حکومتونه خپل قوانین جاری کړي. ورسپارل کې افغانستان په نړۍ کې د بل هر هیواد په پرتله له اوږدې مودې راهیسې یو مرکزي حکومت لري چې اداري ارګانونه یې د ولسوالیو تر حده پراخ دي. زیات شمېر افغانان اندېښنه لري چې د مرکزي حکومت په کمزوره کېدو سره به طالبان د هیواد په ځینو برخو واکمن شي او له هغه ځایه به په کابل او نورو سیمو حملې پیل کړي. نیویارک ټایمز د تحلیل په وروستیو کې لیکي بلاخره که چیرې کوم حل رامنځته کیږي دا به لکه په آسمان کې چې ستوري راوځلیږي. داسې برېښي چې په افغانستان کې ممکن زیات بدلونونه رامنځته شي چې ډېر بد حالت به ورسره وي. په همداسې یو حالت کې به د امریکا د متحده ایالاتو دریځ دا وي چې مرسته به کوي خو خپل متحد افغانان به ونه ژغوري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له حمید هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه د عسکر ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ډنمارکي عسکرو له افغانستانه وتل پیل کړل. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 14 حملو په اړه ویل شوي دي. د ماسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته لاغي بیا توجه زیاته شوه چې ویل شوي د امریکې پخوانی فراري استخباراتي قراردادي سنودن ښایي د ترانزیت له ساحې ووزي. چینایي چارواکي وایي د ګانسو ولایت د وړمې ورځ زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله د مړیو شمیر لږ تر لږه 94 ته پورته شو. او د بریتانیا شهزاده د هغه میرمن کیټ او نوې زیږیدلې ماشومې له روغتون څخه ووتل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوی او بخښونکي خدای په نامه د لوبو میدان سپورتي پروګرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روخ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، څومره د مخ کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روحلانیک په او د دغه ټیم روزونکي بشیر ترکی لغپلو دند استعفا ورکړه او وی ویل چې نور به د تکواندو لپاره خدمت نه کوي. دا چې ولی د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په همدې پروګرام کې لمر سره ملمه ده د دوی د ستونزو په اړه باندې او دا چې د استعفا لاملونه څه دي لدوی سره ځانګړي خبري ولرو. خو تر هر د مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د افغانستان د فوټبال د شپږ کلنو ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې د نیپال په وړاندې خپل لوبه یو مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د فوټبال کمیټې رئیس علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل په دې سیالیو کې د افغانستان ټیم له پاکستان سره هم یو لوبه مساوي کړې وه او د دویم لوبه چې د دوشنبه په ورځ یو د نیپال په وړاندې ترسره کړه. په دې سیالیو کې د افغانستان په اساس 15 لوبغاړو برخه اخیستې چې تمه د بل سیالۍ له بوتان سره وکړي. دا سیالۍ د نیپال په قربتوب د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ پیل شوې دي. د افغانستان د نشنوایانو یا کڼو د ملي فدراسیون چارواکي د دوشنبه په ورځ بلغاریا ته لاړل چیرته چې تمه د دې نړیوالې رښتې 28 کانفرنس ترسره شي. په دې کانفرنس کې چې د نړۍ 2 هیوادونه برخه اخلي په دې باندې ډیر بحث کوي چې د کڼو لپاره په خاصه توګه په ورزش کې څنګه حقونه ورکړل شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس سمیدری ازادي راډیو ته ویل په دې کانفرنس کې چې 15 ورځې دوام کوي د افغانستان په استازیتوب دوه کسان یعنی د فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال برخه اخیستې ده. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي تر یوې بلې اونۍ پورې د انټر کانټیننټل په کپ کې له نیمې بیا سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له یوې اونۍ راهیسې په خپلو سختو تمرینونو باندې اخته دي او تمه ده د روانې میلادي میاشتې په پای کې نامیبیا ته لاړ شي چې هلته به له نامیبیا سره د انټر کانټیننټل کپ سیالۍ ترسره کړي. او په نړیوالو کرکټ لوبو کې همدا چې پاکستان د ویست انډیز په وړاندې خپل دویمه لوبه هم وګټله. د کرکټ فوی پانل مخې پاکستان د ویست انډیز لخوا د 201 شپېتو منډو هدف د ډي ایل په میټور سره په شپږو وکټو وګټه یعنی باید 109 ته منډې پوره کړې وای په ډیر شاورونو کې چې پاکستان دغه کار وکړ. پاکستان د ویست انډیز په وړاندې دوه لوبې نوري هم لري. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخې ته. په پروګرام کې مو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی میلمه ده. ښاغلی ترکی، ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. ښاغلی ترکی، ستاسو د استعفا لاملونه څه دي؟ یعنی ولې مو د افغانستان د تکواندو له ملي ټیم مربیتوب څخه لاس واخیسته؟
تکواندو فدراسیون کې مشکلات زخته ډیر دي. یو مشکل نه ده، زخته ډیر مشکلات دي. هغه مشخصه مشکل دا دي چې د افغانستان د تکواندو رئیس هغه سلیقایی برخوردونه چې د تکواندو ملي لوبډلې سره لري، روزونکو سره لري او مالی مشکلات لري، دغه مسائل باعث دي شو چې مونږ استفاده هغه کی،
یعنی تاسو استفاده ورکړئ او استفاده مجبوره شوي. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبار د ولسی جرګې د ځوانانو کمیسیون ته ورغوښتل شوی، فکر کوم تاسو هم هغه ته په مجلس کې حاضر وئ. هلته په څه باندې بحث و شو؟ بالاخره دغه ستونزې تاسو ولې هلته حل نه کړی شوي؟
کله چې مونږ استعفی ورکړه بعد لغینا زمانه کوم د رسنیو نه چې دوی یو احساس د مسؤلیت وکړه او مونږ سره مصاحبه وکړه چې ولې تاسو مثال استعفی وکړه. بعد لغینا چې دا نشر شو، رئیس د تربیت بدنی او صحت ولسی جرګې هغه هم احساس د مسؤلیت وکړه او شغلی اخباری وبل چې او مونږ هم الته دعوت ک چې دغه ستونزه حل شي، او ویل چې روح الله نیکپا او بشیر ترکه ک د تکواندو فدراسیون رئیس تا کار نی، مونږ ملت ته کار ده، مونږ ته په کار ده. دغه خلک روح الله نیکپا هغه سیره ده چې وکړ شو افغانستان نړیواله ته په یو سم او په یو مثبت
لار باندې
او پیژنی. خب بالاخره هغه سوالونه چې دوی ته وو، دوی سره وو، هغه سوالونه د شغل اخبار نه وک او شغل اخبار و منل چې د روح الله نیکپا او بشیر ترکه دغه مشکلات حق ده او مونږ دغه سور رزو کې دغه مشکلات حلوو، ول متاسفانه تر اوسه پورې کوم مشکل حل شوی نه ده. او دا مشکلات چې روح الله نیکپا هغه بهترین سیره د ورزش د افغانستان ده، کله چې دغه لوبغاړه ناراضي د اولمپیک نه او د مشرتابه نه ووسی، نو نور ورزشکاران خو باید مونږ تاسو داسې تحلیل کړو چې هیڅ چا دغه ارګان رضایت نه لري.
نیکپا، محمود بهاوی، حسن او داسې نور تکړه لوبغاړي چې نمونه واقعا د خلکو په ذهنونو کې روښانه پیژندګلوي لري، دغه لوبغاړي له تکواندو څخه لکه څنګه چې ښکاري دوی زړه توري شوي او لاس یې اخیستی دی، د هغوی بدیل او ځایناستی به ستاسو په نظر په راتلونکي کې پیدا شي که څنګه؟
مننه. تاسو بهتره معلوم ده چې یو استعداد کله چې استعدادیابي کیږي اول لس کاله وخت په کار ده چې سړی یو استعداد پیدا کړي، بعد لغې نه دغه استعداد ته چې باید سړی رشد ورکړي او هغه نیکپا غوندې یو قهرمان شي، بیا هم لس کاله پنځه کاله وخت په کار ده. دا کوم شی نه ده چې سړی راشي د کوم مغازې نه وایخلي او ووایي چې د دې ځایناستی باید مثال دغه وي.
دغه څو ورځې مخکې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي داسې ویل شول چې دوی مکسیکو ته روانېږي، اوس ویل کېږي چې بیرته راغلي دي، البته حتی اشتراک نه دی ورکړی دغوی ته. دغه اصلي لامل به د دې څه وي ستاسو په نظر؟
دغه عدم مدیریت دغه عامل شو چې مونږ استعفا ورکو. او کله چې آسیایي لوبې وو د افغانستان د تکواندو تنکې ځوانانو تیم لاړ اندونیزیا ته، او هلته لس نفر ورزشکار وو او لس نفر هیات. په لس نفر هیات کې پنځه نفر دغه د رئیس فدراسیون شخصي هغه شاګردان وو چې د سره اله لري. دوی چې لاړ د تکواندو فدراسیون دروازې مورلک شوی وو، څوک نه وو چې دغه تیم د دغه ځوانانو تیم اداري کارونه مختبی ای چې دوی په دغه سیالي کې ګډون وکړي. متاسفانه چې دوی اولمپیک کمیټې سره چې تماس ونیول او چې موږ غواړو چې نړیوالې مسابقې ته شرکت وکړو، هغه ویل چې تاسو د اقل یو میاشت مخکې مونږ ته باید دغه اغم درخواست وکول، اوس په دغه یو هفته کې مونږ دغه پیسې د کومه کو، تر څو چې دوی دغه پیسې برابر کړي یو هفته تیر شو، بلخره دوی چې هندستان ته لاړ، هلته هغه سفارت د مکسیکو چې مقیم په هندستان کې و، هغه ویل چې وروره تاسو خو یو قارنه بل قارنه تزي او دغه یو نړیوال مسابقې دي، په دې سخونی کې تاسو دغه منیجمنت سره کوم منیجمنت دا باید ادا کړل، درې میاشتې مخکې تاسو باید معرفي کول خپل ورشکاران هغه سهیم هغه درلود چیکاپ درلود، دا هیڅ امکان نه لري. دوی دغه عدم د مدیریت د فدراسیون دغه باعث شو چې افغانستان د تکواندو لوبغاړي ملي لوبغاړي ونه کړی شي چې نړیوال مسابقات ګډون وکړي، او دغه اشتباه عمل افغانستان د اووم مقام نه راغله د 204 مقام،
یعنی ورستی مقام ته راغله. دغه ټول ستونزه هوري ته بل اخر تاسو څه ویل غواړي، د دې پر ځای چې مثلا ځینې نور میکانیزمونه په پام کې ونیول شي یا شخصي روابط په پام کې ونیول شي، ستاسو په نظر څه رقم سړی باید راشي تکواندو ادارې ته؟
زه جناب اغبر صاحب دا وایم چې ګران مشره کدونه در باندې شاغله بخشي ګران ده، خو ا دې اقل دې باندې یو تسلط ولره او دا هغه کنټرول ک چې دا غلاونه کی دا تبعیض کې پام کې اونیسی دا متعصب اونیسی دا تشبث غیر قانوني تشبثات ملي ټیم باندې اونی کی کدونه در باندې ګران ده ا دې لپاره چې وطندار دي او دته دی راولای ده په غیر قانوني شکل باندې، خو پلیاز د خدای د سې وکړه چې دا کنټرول ک، خو تاسو ته به تر معلومه دي چې کله هغه وای چې کار اهل کار ته باید وسپارل شي. په افغانستان کې دغه مشکلات د چوسمونګ تاسو په دغه لاس کالو کې چې دا میلیارډ هو ډالر راغله او په هیڅ اداره کې د سې کارونه شو چې خلک دغه ناراضي ووسی. بیا په ورزش پکله بله باید مسلکی سړی ووسی د تکواندو په هغه کې چې هغه شغله بخشي مسلکی د تکواندو کار ده، ولی مونږ د هر څه مخ کې یو صادق سړی غواړو چغه وطن سره مینه ولري. کله چې روح الله نیک پا دغه سړی چې ناراض اوسید د فدراسیون د رئیس نه او رئیس د اولمپیک د رئیس د فدراسیون حمایت وکي، نو تاسو خپل قضاوت وکي چې د افغانستان د ورزش سرنوشت چیرته زی. بله باید مسلکی سړی اوسی، هغه سړی اوسی چې دغه افتخارات حفظ کی.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزون کې ښاغلی بشیر ترکی لدی چې زموږ سټوډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو منله، ډیره مننه کوم او هر کله راشي.
تاسو نه مننه کوم، ډیره مننه تاسو.
که سم چې په دې اړه باندې د اولمپیک د ملي کمیټي ویاند لرسنی سره ویلی او چې دوی په د دې ستونزو د هواري په خاطر باندې یو کمیسیون ټاکلې، خو د خغلی ترکی له خبرو داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې د کمیسیون کوم کار نه دی کړی. په همدې سره زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ زای په پاک او بخښونکي خدای سپاره.
آزادی او اوریدونکی،
سلامونه. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې اول اوریدونکی د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. دوی ټینګار کوي چې په دې پروسه کې د پاکستان پر صداقت شک لري او د دې هیواد لمرستې پرته هم افغانستان ته سوله راتلی سي. ورپسې پر نورو مسایلو د اوریدونکو پیغامونه اوري. ځینې وایي چې په ولسوالیو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، ځینې نور له ناامنیو په تنګ دي. د دې پروګرام په پیل کې د پخلاینې او سولې لپاره د روانو هڅو په اړه خبرې کوو. تاسو به په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو خبرونه اوریدلي وي چې وروسته دغه دفتر د موقت وخت لپاره د ځینو ستونزو له کبله وتړل سو. ځینې اوریدونکي ادعا کوي چې وسلول طالبان د پاکستان په ولکه کې دي چې د دې هیواد په اشاره ناامنیو ته لمن وهي او د سولې پروسه ګډوډوي. دا د اوریدونکو خپل نظریات دي چې د دوی په پیغامونو کې اوریدلی سي.
که چیرې موږ روانان غواړو چې په خپلو کې سوله سره وکړو، یووالی سره وکړو، دلته آینده یو څه حکومتداري رامنځته شي، موږ باید په خپلو کې سره کښېنو. د بل سره نه غواړو، بل ته عذر نه وکړو. پاکستان هېڅکله نه غواړي چې زموږ په ملک کې سوله راشي. موږ باید په خپله په خپل ملک کې سوله سره راولو. او دغه رنګ په قطر کې دوی خپل دفتر خلاص کړی، دا مستقیم فایده نه کوي. د دې د دفتر د خلاصېدو سره په افغانستان کې بیا دغه د جنګونو سول ویني و به د لیتو عملي انتحاري وسولې ډېر جنګونه رامنځته سو. یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نه غواړي چې زموږ سره سوله وکړي. که دوی سوله کولی، خو دوی باول ورباندې لان کړی وای، بیا به سوله کړې وای. نو ټول افغانانو ته دغه پیغام دی، دوی چې کوم وایي چې موږ دلته د سولې دفتر خلاص کړی، دا د انګریزانو یو پالیسي ده، د پاکستان د ای اس آی پالیسي ده، دا د امریکایانو سره یو ځای دوی خپلې هغه ګټې او هغه خپلې منافع او کم منزل او ادب چې لري هغې ته ځان رسول غواړي. زموږ دپاره هېڅ فایده نه کوي. موږ باید په خپلو کې سره په خپل وطن کې سوله وکړو او خپل ملک سره جوړ کړو، په آینده انتخاباتو کې برخه واخلو.
خبر افغانستان جنگ دنیا 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 معلوم افغانستان کی دا پاکستان مداخلہ پاکستان و امریکا یو دی صرف یو دغه باندې دا پلان جوړ کړی دی چې په افغانستان کې دا تشدد جوړ کړي. نه طالب سره، نه هیڅ وخت سره، چې کوم چا څوک سره هغه دی روزلی دی او د دې سړی دی طالب په نامه سره جنګي د افغانان قتلې ویني ته ویني.
زه سره ولې چې د کونړ نه خبرې کوم، مګر یو حکومت نه دا وخت نه
چې موږ سرحدي پولیس به په درنو وسلو په هر سنبال کې موږ تل پاکستان د مارګونه وژغورل شو. موږ د پاکستان په وړاندې زموږ سرحدیان مقابله ترسره کړي.
افغان من د غزي پیغام سنتوما زما په نظر باندې په افغانستان کې صلح نشي راتلای. افغانستان کې به صلح هغه وخت راځي چې امریکا په جدیت او قاطعیت سره د پاکستان وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. امریکي سیکل په افغانستان باندې حمله کوله پاکستان ته یو ورک وایي د موږ خوا کې ودرېږه او یا د طالبانو په خوا کې ودرېږه. پاکستان په یو ورځ امریکې ته اډین ورک او امریکې سره خپل ملګرتیا اعلان کړ او طالبان یې مقصد پرېښودل. نو امریکې تر اوسه پورې بیا هغه څه غوښتنه د پاکستان نه ده کړې او نه یې ځینې کوي. او که چېرې امریکا د پاکستان دغه څه غوښتنه وکړي پاکستان به په توره شپه او په رڼا ورځ په لسو سترګو په پټو سترګو د امریکې غوښتنه مني او طالبان به ټول یو دم افغانستان ته حواله کوي. او طالبان چې دي هغه د پاکستان د لاس اله دي، هغه پاکستان دغه استعمالوي د خپلو ګټو لپاره. طالبان د ښځو په خبرو باندې بندیان شوي د کوم نادرادر او بعضې نور کسان او ډېر کسان پاکستان د طالبانو مشرانو وزیر د کوم عبیدالله او استاد یاسر. طالبانو غریبانو د خپلو مشرانو هیڅ پوښتنه د پاکستان نه کړې او نه ځینې کولای شي او هیڅ توان نه لري. دا د پاکستان د لاس اله ده چې پاکستان یې ترکم استعمالوي، هغه چې استعمالوي کله ایران ته لیږي، کله لندن ته لیږي او په قطر کې دفتر ورته خلاصوي. خو دوی غریبانان هیڅ توان نه لري او پاکستان د دغو خلکو په وسیله باندې وکړه چې په افغانستان کې خپل هدفونه ترسره کړي او په افغانستان کې هدفي وزني او د افغانستان مشته باندې ټول دوی باندې لطف کړي. خو طالبان غریبانان د اسلام په نوم باندې راپورته شوي دي او د خپلو ټوپکو خولې افغانان راغولي دي چې افغانان د وزن
یو ځوا خبرې کوم د کاپیسا ولایت څخه. مونږ د خارجه وزیر د هغه خبرې څخه ملاتړ کوو چې ویلي دي مونږ د پاکستان سره نه غواړو. دقیقه او سمه وینا ده. مونږ یې ملاتړ یو. په پښتو کې یو متل دی وایي چې کاڼی به پوست نه شي، دښمن به دوست. که چیرې افغانان سره یو وي پخپله به افغانستان ته سوله راشي. هغه چا ته به مونږ د سولې سپېڅلی لاس نه وي نیولی چې وایي مونږ طالبان یو. هغه طالبان نه بلکې هغه د پاکستان د ISI در خواره او مزدوران دي. نو ما د خپلو درنو مشرانو څخه هیله کیږي چې دغه دریځ خپل کړي. د ودان افغانستان په هیله او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
روحلایم د کندهار د ولایت څخه وړم چې خپل پیغام صاحب کوم. دغه د قطر کم دفتر چې اوس بیرته طالبانو بند کړي ده افغانانو دپاره هیڅ کومه ګټه نه درلودله او نه یې ګټه کړې ده. په اصل کې خو دا موږ ته چې را معلومیږي دا د نواز شریف بچیان وه چې رالل او خپل هغه د امارت نوم یې بیا خپل ځان ښکاره کوي چې موږ یعنې امارت لرو. دا دي وغه دي اصلا چې دا هېڅ نشته. دا د افغانستان د بربادۍ دپاره یوه لاره وه چې دې جوړي. موږ غواړو چې زموږ په وطن کې سولې خو صرف هغه سره کوي چې هغه زموږ خپل خلک په خپلو کې سرک شي نو په کندهار کې سرک شي نو په کابل کې سرک شي نو موږ په قطر کې نه سرک شي نو نه هلته موږ تللی شو. هغه زموږ دپاره هېڅ واره نه کوي. که چېرې افغانان غواړي په خپل وطن کې باید دفتر خلاص کړي، په خپل وطن کې سره سوله وکړي. نور وخت نه نیسم د خدای په امان.
د افغانستان د کډوال د نورو ټول چارواکو نه هیله کوم په کلکه سره چې په قطر کې د طالبانو په دفتر کې دننه هم د اسلام د امارت اویب سجنډا بله ونګړي. دا د طالبان نه بلکې د پاکستان د ناول چل دی. هغه دغه مدارۍ د مدارۍ سره د کوم نه چې ځان کوي ډېر خیال کوي چې د کوم نه چې جوړه دغه مدارۍ دي.
کرامت مشرقی والیم په کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ له مجر څخه اړیکه نیولې ده. محترم د دولت اسلامي افغانستان دا خواهش او ارزو لرو چې د غورک ولسوالۍ کې 122 پولیس محلي جوړ شوي وو او د هغې د جملې څخه اوس 50 محلي پولیس پاتې دي. د هغوی ماشومه اشه هیڅ بیچارهګانو نه درلودل او قومندان د امنیت د غورک ولسوالۍ جان محمد نومیږي او کار څو نومیږي محمد ګل او د ملي پولیس ماشونه هغه هم خوري و میشته اته میشته دا غوی دلته ناستې نه رخصتي د مشتانی ماشونه شته دی. تیر ورځ د ملي پولیسو یو نفر چې په موټر سایکل سور و بیچاره وتښتې ځکه چې دلته ډېره بیا هم لارې دي. همدغه طرف د خاکریز په لاره واغوتو چې طالبانو دلته ونو تر اوسه پورې بندي دی.
د افغانستان د جرجان ورځ کې
چې کوم مظاهره روان دي دا د جنرال دوستم لار سرخی دا دولت د ساره او غړ سرخی دی ولې دې غم نه خوړل کیږي او سلام په احترام
جنوري د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم دا څنګه افغانان دي چې د وزیرستان راځي او په افغانستان کې جهاد کوي ولې دا وسلې نه اخلي ولې وجنې نه دا څنګه افغانان دي
دی اوریدونکو د ناامنیو پر مسله خبرې کولې او د هغو کسانو د نیولو غوښتنې کولې چې په افغانستان کې جګړې کوي یو بل پیغام به وورو
بلدا د پنځوسم د ایران د تهران د شایسان د وابند خبرې کوم په دې هیله چې د ګران ورور چې دا پیغامونه نشري او دوی دا پیغامونه چې نشري په دې باندې متوجه وسی چې هغه ورونه چې پیغامونه نشري چې یا د وطن ظلمونه په یادې دخلګو یا وې ثاني ظلم کړی دی د شاور یا حسې سوي دي دا لکه پر زخم باندې چې مال بده جوړوي زه دې نن څخه دا هیله لرم چې هغه پیغامونه دین نه نشري هغه پیغام چې د وطن د باټولو پرنام باندې نشري یا یو څه کوي ته دې کې چې دا وطن په باټيږي هغه دین نه نشري کې خو په دې هیله يم چې دا ګرام ورونه چې دا پیغامونه یې دي نن زه نن مولوی صاحب مولا محمد عمر داسې ظلمونه کړی دي او جناب محترم رئیس جمهور مو یادې دي داسې ظلمونه وکړه نو دا کسان چې دي دا ډېر د وطن پر زخم باندې د لوی تاثیر دي نو په دې لږم چې دا نه نشري او په دې هم چې زه په دې افغانستان کې نه نوي فساد خلک زوریدلي دي او زخمونه لري
که دا اوریدونکو پیغامونه خپرونه کړو ګیلې او شکایتونه کوي که یې خبرو اکثر یې ډیر منفی دي د ټولو نظریات به څنګه بدلو بیا هم هڅه کوو چې په خبرونه کې ټول پیغامونه منفی نه وي خو وروستیو کړکیچونو او جګړو د خلکو پر ذهنیت او د فکر پر طرز هم اغیز کړی دی
زه زما د ایمن ولایت خبرې کوم هغه ګرشته ولې سوالي شاوخوا پوښتنه چې دا غوا سم خلک راګرځي بیا ګرځي کارونه پکې چې دی یو خټه مې چې خلک خپل پاتې روان دی راګرځي نو زما په فکر دی ته خپل هاشم مخرب وکړو چې دا مشکل مو لرم ضرور ټول چارواکو دا وښنه کوم خارج نه زیری
جو عبدالقادر د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ په معروف ولسوالۍ کې د حکومت د خوا څخه پر عام خلکو باندې ډیر ظلمونه کیږي عام خلک د یوې خوا څخه طالبان زیروي او د بلې خوا څخه حکومت زیروي د چیرې جمعې په ورځ پر یو عسکر بم پټاو شوی و چې په غبرګون کې د ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون نور عسکر د قومندانۍ څخه راووتل او درې عام بې ګناه خلک یې وویشتل
چینل د افغانستان په سطح کوم مشکلات چاته خبر رسی تنها تنها جزادی را جزا چې ټول افغانان ورته متوجی دي او روزانه گزارشونه نه ټول خلک خپل ځانونه آگاهی ورکی خلکو ته نو زده ولایت نورستان څخه غږیږم موږ چې کومه تمه او توقع لکړی حکومت نه درلودل هغه له خاورو سره خاورې سوا کړی هیڅ حکومت ته رعایت خدمتونه څه کولای او نو اړوجوړ د ګډوډي د جنگ د فساد اداري دا بالخصوص د نورستان ولایت چې دا اغاز تنها خوردن او بردن ده پکې نور هیڅ نه څه ده ادارې جوړې نه دي هغه معاشونه چې دی خپل عسکرو ته ورکړي حقوق دا هغه ورته نه رسیږي حکومت فعلاً د لپاره په منطقه کې اجرا نه کوي نو موږ د کډینې حکومت ګوردی حکومت سره دا خواهش او تقاضا ده چې لږ توجه وکړي د خدای لپاره د رسول لپاره د خپل ادارې جوړه کی کله چې ادارې جوړه تر بل غنه رعایت بم جوړي اوس ادارې جوړه نه ده د نورستان په سر د ډیر او جوړ ده تنها تنها یو قومندان د دلته د کندک هغه تکړه سره د خدای حاضر ده اجرات کوي نور وادي بیغمه نه ده قومندان بیغمه نه ده
محمد الله دین منور اساس سره په تماس کې ما زموږ حکومت استخبارات څخه دا وینا ده چې دې د ځانمرګي راځي په یو دفتر نه نوځي یا پر ارګ باندې باندې حمله کوي یا په یو بل دفتر باندې نه نوځي دې چې دا تنخوا یا خو دې دوني مصرفونه پر دې باندې کیږي دې ولې په دې باندې معلومات نه لري دا ولې څنګه استخبارات د نورمال کو استخبارات وګوره زموږ د افغانستان استخبارات وګوره پر دا غږ ما وینا راځي چې دا پښتنه دې څه ولې معلومات نه لري سلام علیکم
ډاکټر شم خبرې کوم د ننګرهار جلال آباد څخه نه اوسنی د لوړو مسلکي تحصیلاتو وزارت عالی تحصیلاتو وزارت او 96 پرمې وزارت معرفت هغه کړی دی هغه څوک چې د 15% نه نمرې کمې دغه کسان د کانکور په امتحان کې د شمولیت حق نه لري، نو دغه خلک به نور لوړو تحصیلاتو ته لاره نه پیدا کوي. دوی به دولس کاله دا خواري چې کړي یا د هغې کوم ځای په نمرې چې وړي هغې نه وروسته کورسونه او نور شیان تعقیب کړي، دوی به څنګه کوي؟ دوی به آینده ژوند نه لري، آینده لوړ تحصیلات به نه کو.
بار بار وائی وائی چی مارے مختلف ہوگا دو انچ پر مختلف نہیں دیکھ رہے بلکہ راست روزہ بدر کی گئی جیسا کہ
بندی حالت تعلیم ہوگی مشکلات
وزارت باندھے خاص انتقال افغانستان کے شرکتی افغانستان البتہ غیر تعلیمی
افغان جیسیم شبکت بالکل کار میں کئی بے کیفیت ہے اور اکثر خل کو ادھر سم کارتون آفس سے بھی خل غیر مایوس بھی دا لاسم مرد ہے کہ مختلف اشخاص ادھر میں شکایت کی عام مچو کے ورق نہ پھرتا کہ دمر میں بس خاتی ہے اسی بھی شرم دے کی جانب جا دے
میرے پاکستان دے اشنا دے دے تے خود چالو اور صاحب محترم کمزور ہے
افغانان ایران کے خبر سے
البتہ کہ وہ کہتے تھے کہ ایران کی 15000 تنان اور ہم تمام بچوں کی بنجان جی یا دیو تھور بل تھور بن کر سی دے
کہ
کندهار برښنا بیخي ټیټه خرابه ده. دا دولتي ادارې هېڅ کوشش نه پکښې کوي. د کجکې برق را جوړې ده، د ماشینانو برق وي په شپو په اوته کې دوه شپه نه وي، دا سره غرمه باندې نه وي، پنکې منکې نه چالندو، د بیټرۍ فون نه لرو.
مونږ د وزیر دفاع څخه خواهش دی بیا په دا سرحدونه به ټینګ کړي، او که چېرې نه ټینګوي لکه مثال د غذیبات او د دې ځایونو د فارمونو معامله د بټي کوټه نو بس ډېرې پرېږدي، طالبان یا پاکستاني ځواکونه به دې پرېږدي.
دا وه د اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو واورېدل.
ترقوه وورزي بقونيكي.